د سره سلیبا او سره میاشت نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ختیځ لسګونه سره زلزله ځپلي کورنۍ لا هم بې سرپناه دي. د افغاني سره میاشتې ټولنې چې د آی اف آر سی او شریکانو لخوا یې ملاتړ شوی تر اوسه نږدې 9000 کسانو ته د بیړنیو روغتیایي خدمتونو، سرپناه، خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسولې دي، خو اړتیاوې خورا سترې دي. د سره صلیب او سره میاشت فدراسیون د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې روغ پاتې شوي خلک د سخت ژمي له ننګونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره سره لسګونه زره کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې سرپناه نه لري. زلزلې چې د کونړ او ننګرهار ولایتونه یې سخت ځپلي او ګاونډي لغمان او نورستان ولایتونه یې هم اغېزمن کړي، تر 2200 ډېر کسان وژلي او تر 8000 ډېر کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ټول کلي له منځه تللي دي. تر 1,300,000 زیات کسان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اغېزمن شوي او ګڼې کورنۍ اوس هم په خیمو او لنډمهالو سرپناو او یا تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. وی زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 4.0 و، پرون مازدیګر د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلې سیمې یو وار بیا ولړزولې. د زلزله پیژندنې د ویبپاڼې واک نو ډسکوري د راپور له مخې د دې زلزلې چې په ځایي وخت مازدیګر په 4:12 وشوه، مرکز د جلال آباد ښار د شمال په 3.5 کیلومتری کې په نورستان ولایت کې د مځکې تر سطحې 12 کیلومتره لاندې و. متحده عربی اماراتو د افغانستان د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو ته نورې بشري مرستې ولېږلې. له دې مرستو سره افغان زلزله ځپلو ته د متحده عربي اماراتو ټولې مرستې تر 3,061 تنه واوښتې. د اماراتو په مرستو کې خوراکي توکي، موقتي استوګنځایونه او طبي وسایل شامل دي. د متحده عربي اماراتو دولتي خبري آژانس هم د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دا مرستې د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو اخیزمنو کورنیو ته رسول شوي دي. دا د اماراتو د بشري مرستو دریم پیټی دی چې له زلزلې وروسته د افغانستان ختیځ ته استول کیږي. دغه هیواد تر دې وړاندې د ژغورنې یو ټیم هم زلزله ځپلو سیمو ته استولی وي. متحده عربي امارات د نړۍ له هغو ګوته په شمېر هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نظامي او ملکي الوتکو له لارې د مرستو لیږد پیل کړی دی. او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به پر قطر هر ډول وسلوال برید د واشنگټن په وړاندې ګواښ وبولي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلی یا میزان په ومنیټه لاسلیک کړی راغلی، د قطر په وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا د متحدو ایالاتونو تګلاره د هر ډول بهرني برید په وړاندې د دې هیواد د امنیت او مځکنۍ بشپړتیا تضمینول دي. په فرمان کې ویل شوي امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر ډول وسلوال برید د امریکا د سولې او امنیت په وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي کر پر دوه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او کارچاوي پوځي اقداماتو په شمول د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستلو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکوي. دغه اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د وشي یا سنبلې په 13مه د اسرائیل جنگي الوتکو د قطر په پلازمینه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس د توندلارې ډلې د مشرانو استوګنځای او د هغوی د کورنیو غړي پناه شکل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می منی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترد مهاله په خیر رسولي. درنو زده کوونکو، د اوم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شراغلاست. نن ورځ به هم دیوی پزرو پوری موضوع سره تاسو درنه خدمت ته حاضر سی. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شبور سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په څیر درنو زده کوونکو، بیا هم یادونه کوم په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دند اجرا کړی وي، زده کړی به وي. نن ورځ به هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوٹ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسي، د ځان سره نوٹ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د استای مدنیت په حق لدی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نو نسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسو هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنی شی به پوری تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسو معلومات لسته راوړي. موږ په تیر درسونه کې د ویدی مدنیت په حق له معلومات لسته راوړل او په مخکینی درسونه کې مو دا ویلي و چې آریانو لومړني کسان و چې د استایی مدنیت او ویدی مدنیت بنسټ یې کېښود، هغه آریان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدی مدنیت په حق له موږ په اووم لوست کې معلومات لسته راوړل. نن راځو د استایی مدنیت په حق له وایو چې استایی مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلو. استایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتي موجول چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدی مدنیت وو. نو اوس استایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتي د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیشل کتاب دی. استاد په خپل د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کال مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کال د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې دا څرګرلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړ کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي دی او اس د زغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل پوښتواله د هغو لپاره وکیندل. د دې درڅنګ په دغه سیمه کې شارونه، کوڅې او خونی جوړې کړلې. خو په دغه سیمه کې یا په دغه شارونه کې د دروغجنو، لیونیو او عواللو کسانو لپاره ځای ورنه کړی. په دغه شار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړې یا ځای ورنکړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادیده، یعنی د دبل نوم چې وو هغه سپینتمان وو چې د زردشتیانو هغه مشر لارښود، رهبر یا رهنما د استایی مدنیت محرک وو. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کاوه. زردشتیانو د زرداشت چې هغه خپل د سپینتمان یو بل نوم هم درلود، د زردشتیانو مشر وو. د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کاوه. چې هغه درې اصول داسې و چې شفکر کول، شویل او شکار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصول باندې ډیر ټینګار کاوه. نو موږ به په خپل دغه خبره یا دغه درې اصول په خپل نصيحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت شخصیت او د ژوندانه په حق له د استاد په کتاب کې ډيري څرګندونېسته. د سویل کې چې هغه د پخوانی بلخ یا بوختي شهر په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت لرغونی افغانستان په وی نجيبي کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړي د فکری اصلاحات لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د وی نیوي تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه وپاللې. ځینې مورخان زردشت اسپا کورنۍ څخه غني چې وایي د په اسپا کورنۍ پورې اړه لري او اسپا یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپا نومې دي، نکي میچت اسپا نومې دي او د چې دغه د اسپا کلمه یا د ورستۍ نوم معنی د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د اوستا کتاب د زردشت وړاندې د خو وړاندې سوي دي، یعنی د زردشت پوسته لیکل سوي دي یا رمیس سوي دي. دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي عین د پیروان لپاره د لښونی اصول دي. استاد دنیا د یا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه دي چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کال مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. په استایي مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی په استایي مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې، اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به ډیر کارول سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نمونه یادونه سوې ده چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پیشدادیان چې په راتلونکي درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو. چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډیر مهم مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو ویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو. دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیشلی او مقدس کتاب دی. بل موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوستایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل شوی و هغه په پخوانی بوختی یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل شوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمزدا په نوم په امر سره یو سیمه جوړ کړه چې په هغه کې ډیر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و، چې په هغه کې رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د استاپزون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول و. یعنی پر دغه اصول باندې دی د ډیر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په حقله، د هغه د ژوند په حقله د استاد کتاب کې ډیر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب لاس راغلي دي چې زردشت تقریبا په خوانی بلخ یا بوختی شهر په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دوی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته په یوې نجیبي کورنۍ پورې دوی اړه درلوده. ځینې مورخان وایي دا وایي چې زردشت اسپا د مشهوري کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډیره راغلی ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و. د نیکه نوم یې میچت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډیر مشهوره کتاب دی، چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاده. په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاده پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوستایي مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستایي خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود. دوی به بزګري او بڼوالي کوله. دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت و. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په حق له هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونه یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیر او پشتادیان پشتادیان نومونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایي، چې دغه د اوستایي مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات و چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست، او څو څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهیږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنی په اړه څه پوهیږئ، دې پوښتنې ته جواب ورکول، ودا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و، او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په حق به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کوم اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په حق له هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په ستاسو په کتاب کې و تاسې به حق زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل شوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مزده کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام و، یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوي چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي، او هڅه وکړي چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کړي او زده کړي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یوه دلچسپه او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لې مهرمانه لپاره سپیشل نامه سلامونه ونیک هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله د چروغه جوړوسی او خو متدې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شر اغلاس وایم. هیله د چین نور هم د لوست سره خیره نشي بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د بزرو پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم سفر کې پیلوچ په دې سفر کې به موږ د امریکا د تاریخ په حق معلومات لاسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حق له د چکم تمدنونو په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لاسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلوو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوه پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لاري، یا هم د میوه په راتورول سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دی مجبور و چې د وی سیمه څخه بلې سیمه ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنې ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډیر وي، هلته میوه ډیر وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړو چې کله دوی دغه سیمه پرېږدي، د وی سیمه څخه بلې سیمه ته ځي او یو شتمن ځمکه پیدا کوي، نو کوم مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې و، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قومو، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمیر قومونه، چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمیر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي، او هغوی د ځینو ځانګړتیاو د ظاهري ورتوالي د مخې دوی بیا مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده چې دوی ډیر په خوا په تدریجي توګه د آسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل او څه وخت وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل او دوی تقریبا 1400 کاله په خاطر میلاد د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو. دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډیر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوه د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود. دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښود او کرنیز مکې ته یې مخه کړه، کرنیز ژوند ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ کې شود او دوی په کرنیز چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره سوداګري زاري اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزی امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بیلابیلو علومو کې لکه د ستورو پیژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وو او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق لپویجو د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنی وګړو شل قبیلې درلودې چې د موجول په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادېدي چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماری کې ډیر مشهوره وو او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واکټولي سیمې ونیولې چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځنګړی توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې چې دوی بیا په دې باور وو دغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي هغې نجیب زاده یې، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي بیا اوږدولې ترڅو د نجیب زدگی نشه پدې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او زیرک خلک وو. هغه د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې. لاسي او هنري صنایع او تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل او هغه ته به دا صادرول پلان ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه دول 200 کاله دوام وکړ او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل او د دوی نه یې ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن وو او څه ډول رامنځته شو. د آسیا څخه مرکزی، د آسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزی امریکا وو، بل مکسیکو وو او بل پیرو وو. چې انکا هم د آسیا د مهاجرو قومونو څخه وو، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په 1260 پیړۍ کې شروع شو. د استکان پر خلاف بیا انکایان چې په دې باندې بریالي شو چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي سیاسي ځواک هم په بشپړ توګه د پاچا په لاس کې وو. یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې دغه خپل واک په تیزي سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله. یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او هملته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه ویجاړ کړ او دغه سترواکۍ له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د اولو جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوې دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه شیان جوړ شوي دي. رځو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته. دا هغه تمدنونه وو چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رځو د امریکا کشف د چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لوی وچې په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالی مرسته سره، د یو ایتالوي مانو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سو. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه، چې د یو ایتالوي کس وو، د هغه په واسطه کشف سو. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یو برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې درلودې د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دی هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیز هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کوم خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو د ده په نامه یاده سوه. یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزی او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک چې و، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات سره ول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وو، دغه لوی وچ ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل، او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1850 کال کې د تمبر په نامه د مالیه اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و، دغه خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه. یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای، ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1893 کال کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه او د دې مخالفت یو کړ، خو بیا هم دغه کشتی بر تروانه ګرځیدل چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کشتی ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کشتی کې و هغه سمندر ته وغورځول، چې دغه پیښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یو بهانه سو. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت درلودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډیر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیوه، جګړې په تیزی سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډیر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1903 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده د ایالاتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځ ته راغی چې هغه ګډه اردو او